د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو په پروان کې د بیګنیو سیلابونو په اړه باندې لورستیو جزئیات خبرو او دا چې حالت د چارواکو په خبره تر اوسه پورې لکتر لګه د شلو کسانو مړی روختون ته انتقال شوې دي. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د مرستیال امر الله صالح د توندو نیوکو په اړه هم راپور اوري چې په پاکستان باندې انتقاد کړی چې ولې د طالبانو د سیاسي پلاوی کور به توپ کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د پروان په مرکز چاري کارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. او لیونل میسی د بارسلونا مدیرانو ته ویلي چې د غواړي له دې لوبډلې ووځي. پوره خبرونه. د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لږ تر لږه شل کسان مړ کړي دي. سیلابونه نیمه شپه راوتلي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل تر سهاره پورې روغتون ته د شلو کسانو مړی انتقال شوی او ویرشته چې ګڼ نور خلک به هم زیانمن شوي وي. د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سیلابونو ټول غافلګیره کړل او زیات اندېښمن دي چې د تلفاتو شمېر به لوړ شي. د سیلابونو د راوتلو له کبله د کابل او شمالي ولایتونو لویه لار چې په روان تیریږي د ترافیک په مخ تړلې ده. اخو د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. د راپورونو په اساس د نورستان مرکز پارون ښار کې بیګا ماخام سیل راغلی خو تر اوسه یې د زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په همدې خبرونه کې درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه لیکل شوي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب پولیس والیو کې بې ځایه شوي. په اعلامیه کې ویل شوي جګړه د حکومتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوس مهال د امام صاحب پولیس والی کې ډېره ګرمه ده او له دې عمله ممکنه ده چې نور ډیر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د وضعیت د کتنې او څارنې 12 ډلې کندوز ښار ته رسیدلي چې له ډلې به شپږ ټیمونه خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندوز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندوز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
قرار است یا بر اساس تدابیر و پلان و
د ملي دفاع وزارت د پروګرام لمخې به دغه ځواکونه د کندوز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امانونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندوز ته استول شوي دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په ښار کې او همدارنګه د امام صاحب او خان آباد پولیس والیو کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسی کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوی چې دغه خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او له کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسی کانفرنس د 2011 کال د نومبر په میاشت کې ترکیه پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 12 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې لري ملاتړ کوي. روغتیایي چارواکو پرون د اگست په 15مه اعلان وکړ چې د افریقا له لوی وچې پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس ختم شوه. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې بهر کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقایي روغتیایي ادارو خبر ورکړی چې د دې لویې وچې په سلو کې 95 وګړو د پولیو ضد واکسین اخیسته. نایجیریا وروستی هیواد و چې پرون له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم پکې کوچنیان د پولیو ویروس له کبله ګزارن وي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 15 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی سي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په غیواد کې پر مظاهره چانو چې پروستیو ټاکنو کې د درغلي پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي، خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوي څیرې سویتلانا تخانفسکایا ویلي خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د ډیموکراسۍ لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اگست په 9 نیټه وشوې. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د اگست په 10 اعلان وکړ چې ټاکنې الکساندر لوکاشینکو ګټلې. خو تخانفسکایا او پلاویانی وایي درغلې شوې. الکساندر له 1994 کال د بیلاروس ولسمشر ده. او د بارسلونا د فوټبال پیژندل شوی ستوری لیونل میسی په دې لوبډله کې لوبه پای ته رسوي. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی دی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون د بارسلونا د ټیم مدیرانو ته ویلي چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا د لوبډلې مدیرانو اسوسییټډ پریس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی، خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سره سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. د هسپانیې د فوټبال لا لیګا په لیګونو کې د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه تر نورو ډیر پیژندل شوي دي. له دې مخکې د لا لیګا په تیره بیا د ریال مادرید له ټیمه د کریستیانو رونالدو وتلو هم ګڼ غوغا راوپاروله او ویل کیږي چې د میسی په وتلو سره به د لا لیګا له شهرت هم کم شي. مننه کوم چې خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو لمړی پروان ته بیایو. هلته د چاریکارو په مرکز د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلی دي. احمد حنایش به په څو شیبو کې تاسو ته معلومات په دې اړه درکړي، خو دا ویل شوي چې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب توند انتقاد کړی دی. صالح په خپل ټویټر لیکلی پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ. د بشري حقوقو فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو او اصول د فعالانو باندې ورستي بریدونه غندي. پرون په سبا سهار چې هنرمند ده او د خزو د حقوقو فعالیت هم کوي ډزې شوي او زخمی شوي ده. د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي
Seems to be a rising number of threats and attacks on activists
in Afghanistan. Ki da bashari haqqo azuri per falan o haqqo kasan chi intiqad kavi hamle ziyati shavidi.
دا هم اوري چې د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تخانفسکویا پرون د اروپا پارلمان ته تللې وه. هغه د بیلاروسیانو د مظاهرو ننګ وکړه.
The demand of Belarusian is simple, a free and fair election.
Svetlana Tikhanovskaya وویل چې د بیلاروسیانو د مظاهرچیانو اهداف معلوم دي، رانه انتخابات غواړي. رازول لمړی مطلب ته د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو راوتلو تر اوسه پورې لکټر لګه 40 کسان مړ کړي دي. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته ویلي تر ساره پورې روغتون ته د 40 کسانو مړی انتقال شوی او ویرشته چې خای تلفات زیات وي. سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتلي او خلک غافلګیره کړي دي. دا چې سیلابونه په کوم سیمو کې زیات دي او د تلفاتو تازه رقم څه دی، وربشو چاریکارو ته د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش دغه پیخه تعقیب کړی ده. حنایش ستړي مشه بخیر راغلی، مننه چې په دغه حساس وخت کې خبري را سره کوي. دا راته وایي چې سیلابونه په کومو کومو سیمو کې دي اوس هم روان دي، که څنګه او تلفات څومره ته رسیدلي؟
اوس سیلابونه باندې روان نه دي خو تلفات مخ په زیاتېدو دي. د یولسم ناحیه او نهم لاسیت ناحیه ډېره زیانمند شوې ده، تلفات ډېر دي. ځینې کسان دي چې مکمل کورنۍ له مفقود لا درک دي او اندېښنه زیات دي. اوس دولت هم هڅه کوي چې شمېره معلومه کړي او هغه کسان چې لا درک دي هغوی ته عملیات را پیل کړي.
تر اوسه پورې چې تایید شوي دي څومره کسان مړي انتقال شوي د پروان روغتون ته؟
ارقام ډېر زده نقیز دي. ځینې منابع سرچینه وایي چې شل کسان دي، ځینې وایي چې څلوېښت دي، او ځینې کسان چې ډېر زیانمند شوي دي د کورنۍ هغوی وایي ډېر دي، خو قطعا شمېره ده مشخصا معلومه نه ده تر اوسه.
سهار خو د پروان د دولتي روغتون رئیس تایید کړی و چې شل کسان حداقل انتقال شوي روغتون ته، او هغه ویلي چې
کاملا دقیقه ده. دا خو دقیقه چې د هغوی جسدونه په شفاخانه کې پروت دی، خو مګر د شمېره چې زیات شوی دی هغوی سرچینو د مخبه زیاتېدو دی، خو مګر مکمل مشخص معلومه نه ده چې څومره دی.
تاسو خپله د چاریکارو ښار ته ووتلې، دغه سیمې مې وکتلې، څومره خسارات اړولې دي؟ زیاني یعنی مالي تاوان څومره دی؟
خسارات ډېر دی. مالی تاور د دې نه چې تلفات ډېر دی، مالی تاوان زیات نه دی. ډېر کور د سرکونه خراب شوی ده، خو مګر تلفات په دې خاطر زیات دی چې خلکو په خوب او غافل کې شوی وو.
د تاسو یادونه وکړه په خبرونو کې چې د پروان او د شمال ولایتونو لوی الارم تړلې ده د ترافیک په مخ باندې،
په دې خاطر چې ځینې تیګو د هغه سیلاب هغه اوار راغله راوړې ده او تیګې پکې سرک ته زیات شوې ده، په دې خاطر باندې.
او عام خلک څه وایي د چاریکار اوسیدونکو څه وایي د دوی خبرې څه دي دغه سیلاب راوتلو په اړه باندې؟
فقط هغه اندېښنه لري او هغه کسه چې د خپل کسان چې اخرت دی د هغه د پاره زیر اندېښنه لري دی او ډېر پریشانی پکې په شهر کې راځي شوې ده.
ډیره مننه کوم. فقط په اخر کې غواړم پوښتنه د خپل وضعیت په اړه راته وایي. تاسو په امن کې یاست ان شاء الله؟
بالکل. زموږ دفتر او هغه کسان چې موږ همکاران یو ځای یو د لارونه بند شوی ده، خو مګر موږ ته زیان نه رسیدلی.
ډیره مننه کوم. احمد حنای شو د ازادي راډیو خبریال د پروان د مرکز چاریکار ښار له موږ سره غږیده. هغه وویل چې په پروان کې د بیګانی سیلاب راوتلو له امله چارواکو او خلکو اندېښنه ښکاره کړي چې لسګونه کسان به مړ شوي وي. دقه په دقه د تلفاتو شمیر بدلیږي. دی وایي چې ارقام زید نقیز دی، خو ورستی تایید شوی شمیره د سهار دی چې د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنگین ازادي راډیو ته تایید کړی و چې تر سهار پورې د غروختون ته د څباندې شلو کسانو جسدونه ورانتقال شوی. هغه ویره خودلی و چې خای ډیر کسان مړ شوی وي او روغتیاپالان هم بیړنۍ حالت لري او غواړي چې خلکو ته خدمات ورسوي. د ټپیانو شمیر تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم شوی، خو خلک اندېښنه لري چې لدی چې دوی په خوب او ویدو او دغه سیلاب غافلګیره کړل نو ښایي تلفات زیات وي. ویل کېږي چې د لسګونو کسانو مړی او ژوندی ورک دی او خلک سخت اندېښمن دي. له پروانه به ورشو ختیځ ته، هلته په نورستان کې بېګاد راپورونو په اساس سیلاب راوتلی. همدارنګه د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی و چې په کونړ کې به هم سیلابونه راووزي. روح الله انوري ستړي مشه، سهار مو بخیر. اول د نورستان په اړه راته ووایي، په پارون کې خو بیګا فکر کوم سیلاب راوتلی دی، څه معلومات ستا په دې اړه؟
زه هم سلامونه وړاندې کوم. بیګا تقریبا شپږ بجې او شل دقیقې وې چې د نورستان مرکز پارون کې سیلاب راوتلی دی، او دغلته یو پارک چې نوی جوړ شوی او هغه یې ویجاړ کړی دی. همدارنګه د پارک اړوند یو ټولو چې خاروالۍ دا دواړه جوړ کړي وو، دا یې دواړه زیانمند کړي دي. دوکانونه خلکو ته یې زیات مالي زیانونه اړولي دي، خو دغلته چې وختي وو او خلک لاوي خو د نه وو، چاته مالي ځاني زیان نه دی اړولی، یوازې مالي زیانونه اړولي دي. په کونړ کې هم په ځینو ځایونو کې سیلابونو د راوتلو راپورونه راغلي، خو تر اوسه پورې چاته ځاني زیان نه دی اړولی او هغه کچه چې وه هغه کمه ده. او لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په دوه درې ورځو کې به نور سیلابونه بارانونه کېږي، نو خلک باید خبر وي چې ځانونه د دغه سیندونو او د خورون د غاړو نه لږ اخوا کې تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
بله مننه کوم روح الله انوري. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل په اساس باندې خلکو ته وضاحت ورکړل شوې ده چې پام وکړي چارواکو په دې اړه باندې څه اقدامات کړي دي نورو پیښو په خاطر باندې.
څنګه چې تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نه دي شوي، چا ته هم پوهونه نه ده شوي، فقط د کوم ملګري چې دي فیسبوک کار یا دغسې ټولنیزې شبکو کې فعال دي هغوی خبر دي، هغوی کېدای شي خپلو خپلوانو کورنیو ته دا ویلي، خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی تر اوسه.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وو چې د نورستان د مرکز پارون ښار د پارون ماخام سیلابونو په اړه باندې موږ ته معلومات راکړل. د هوا پیژندنې ادارې ګواښ کړی دی چې په ختیځ افغانستان کې به هم سیلابونه راووزي، خو بیګا نیمه شپه په پروان کې خلک سیلابونو غافلګیره کړل، ګڼو خلکو ته زیان اوښتی دی. د تایید شویو شمیرو له مخې تر سهاره پورې د پروان روغتون ته د څه باندې شلو کسانو مړي انتقال شوي، خو اوس راپورونه دا دي چې ډیرو خلکو ته به زیان اوښتی وي ځکه چې د لزګونه کورنیو د غړو مړی او ژوندی ورک دی. سیلابونه ډیر د پروان د مرکز چاریکارو ښارو په یولسمې او نهمې ناحیې کې خلکو ته زیان اړولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب باندې توند انتقاد کړی او ویلي دي چې د دې خبر پاکستان له ترګرو طالبانو کوربتوب کړی دی. د طالبانو یو پلاوي سیشن په مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي، د افغان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه باندې بحث کړی دی. طالبان په اسلام آباد کې دي، د طالبانو سیاسي پلاوي اسلام آباد ته ورغلی دی او د سولې او نور مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. په دې اړه راپور تر لاندې دمې وروسته. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلی چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي، شاوخوا پنځه ساعته، هغه څه چې د ده په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغني برادر او مال پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه خبره یوازې د خبرو له لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو دراوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همداراز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګاني غبرګون مخکې هم په پاکستان غا کړی و چې په خپل ژوند ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړي چې څو ورځې مخکې اعلان کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي وو چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون د کابل په اتمه حوزه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر د برخې په مرستیال او د سینما د ستوري او لوبغاړي سبا سحر باندې ډزې شوې دي. سبا سحر په دې برید کې ټپي شوې ده. همدې پیښې او تر هغه مخکې د کابل پروان په لوی لار د سولې د مذاکراتي ټیم د غړي فوزي کوفي باندې وسلوال برید فعالان او د بشري حقونو مدافعین اندېښمن کړي دي او وایي چې باید د بشري حقونو او د سولې د فعالانو امنیت خوندي وساتل شي. فرشتې جلالزی په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان Human Rights Watch کې د آسیا د چارو مرستیاله پتریشا گاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حملې زیاتې شوې او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. گاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي.
Seems to be a rising number of threats and attacks on
activists in Afghanistan ki da bashari haqqono aur faalan haqqo ka san chintiqat kavi hamle ziyati shavidi mosh na pohijuchi tsok ta karkavi khalak ham deta papanchi hukumat da sjidi jinayatuno tamilano taniwalo aw par hugui da qanun da polikawalo twan na lari pe pawaradi. کاسمن دا خبرې په ځنګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله پاړه کړې دي. سوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنی چارو وزارت د جندر د برخې پر مرستیال او هنرمندي سبا سحر وسواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته په لاره کې و چې حمله ور باندې وشوه او زخمی ده. سبا سحر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سو مدافعانو کې هم ګڼل کېږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یو څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبریالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت دی تحقیق و پیگیری جدی و مؤثری گونه حملات را دارد.
در افغانستان دولت د داسې حملو د مخنیوي او سیرنې مسئولیت لري. هغه کسان چې داسې حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې ترګواخ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14مه ناڅرګند او سوالو کسانو په کلکان کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي فوزي کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزي کوفي په هغه ورځ چې حمله ور باندې وشوه د روختون له بستره له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشن به ورځ پترس کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې افغانستان یو بل خونړیو ورځ تیر کړه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وايي افغان چارواکو د سیشن به پر ورځ په بریدو کې د 12 کسانو وژنه او د لسګونو نورو ټپي کېدل منل دي. په دغه ورځ یو لارې بم 14 په بلخ ولایت او بل 14 په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او دا یې کړی چې لسګونه امنیتي ځواکونه یې وژلې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډېره ملکي وګړي د افغانستان د جګړو نخوالې زغمي او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې دا پیښه داسې مهال سوی چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد یې کوشش کوي دواړه لوري پر یوه میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې سره سم ټاکل سوی و 400 طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د 80 تنه طالبندیانو تر خوشي کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشي کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 پګنی منځنۍ چپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو بیلاروس ته د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکا پرون د اروپا پارلمان ته ورغلی و هلته د دیموکراسي لپاره د بیلاروس خلکو د هوټ د نه ماتیدونکي هوټ پاړه باندې ډاډ ورکړه او څرګندونی وکړي. هغې ویل بیلاروسیان شفاف انتخابات غواړي او باید سیاسي بندیانې راخوشي شي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
سویتلانا تیخانوسکایا د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې د بیلاروس خلکو په وروستیو دوو اونیو کې څرګنده کړه چې د هغوی د ځپلو هڅې، فزیکي تشدد او حتی د زنداني کېدو ګواښ هغوی د ډیموکراسۍ لپاره له خپلې غوښتنې نشي تېرولی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اګست په 9 نیټه وسوې. په بیلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اګست په 10 نیټه اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ناست ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او د هغه په وړاندې کاندیدې سویتلانا تیخانوفسکایا تر 10% کمې رایې ترلاسه کړې دي. خو سویتلانا تیخانوفسکایا وویل چې په ټاکنو کې درغلي شوې پایلې نه مني او د خپل شکایت تر ثبت وروسته لیتوانیا ته وتښتېده. هغه پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له لیتوانیا په ویډیو کانفرنس کې خبري وکړه. د تیخانوسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکا له 1904 نوې میلادي کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی. سره له دې چې د ټاکنو د پایلو له اعلان راهیسې خلک مظاهره کوي، داسې برېښي چې لوکاشینکا د جمهوري ریاست بلې دورې ته هم ملاتړلی او له انتخاباتو نه تیریږي. په بیلاروس کې د وروستیو ټاکنو په اړه له غربي هیوادونو هم منفي خبرګونونه خپاره شوي او د لوکاشینکا حکومت په پراخه کچه د دې لپاره غندل شوی چې د مظاهره چانو پر ضد یې سخت چلند کړی دی. لوکاشینکا ویلي چې د سویتلانا تیخانوسکایا لخوا د همغږي شورا چې تیره اونۍ له حکومت سره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره جوړه کړې قدرت ته د رسیدو غیر قانوني هڅه ده. په بیلاروس کې د اګست په 28 نیټه د دې شورا پر ضد د جنایي څېړنې دوسیه جوړه سوه او له هغه راهیسې د شورا د پیژندل شوو غړو د نیولو او هغوی ته د محاکمې د حکم د اعلان هڅې چټکې سوي دي. د دې شورا یو غړی سرهی دیلیوفسکي پرون د یوې مظاهرې د تنظیم په جرم په 10 ورځې زندان محکوم شو. د مینسک په ښار کې پرون له پخواني شوروي د بیلاروس د خپلواکۍ د اخیستلو د کلیزې د لمانځلو لپاره د سوله ییز لاریون رخصوی و، خو هغه هم چارواکو تخریب کړ.
ستاسو له پیغامونو
تمنامو هباتیم لورده ګولای چې غتول سالینه زه دا ورګو والی محترم صاحب نه دا هله کوم چې ته ودی او کا تاسو دا ورګو چې غوول سالای پر ادم نور او د نړۍ چلن کې دا ورګو ټول ول سالای چې سره په نه فخل لري مکتبونه کلینیکونه لري د غوول سالای مونږه تر غزنی پورې لا نیم ساعت لاره د غزنی خار پورې چې مونږ ځو او چې مونږ سره کومه هم دې په خاطر مونږ دونین په تدری ته مزل کوو مریضان به سره یې له خوښ مندل وړو مقامات په مدار کې چې غتول صلیح سره د مور د مېرې سره نه کوي چې غتول صلیح سره کومه د پوښ کې مونږ ته د مکتبونه جوړ کې له خوښ ترې نه کوم نور مده خوږی خروانه وخت نه نیسم الله سامان
ز سید محمد کندهار څخه تاسو ته ټلیفون کوي کوم دا موږ خبرې کوو انګور او اندواني او ګرد ارزان قیامت راځي نه د ژمي ته پاتیر چې چې وسایل څه ډیر سخت ستړي په دا اکل به تاسو موږ سره همکاري وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د پروان په مرکز چاریکارو کې بیګا سیلابونه راوتلي دي. ویل کېږي چې په دغو سیلابونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر قاسم سنګین سهار وختي ازادي راډیو ته تایید کړی و چې لږ تر لږه د 16 کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. وروسته خلکو او چارواکو ویلي چې ښایي تلفات لوړ وي او له دوی سره تر اوسه پورې کره شمېر نشته. سیلابونه بیګا نیمه شپه راوتي او خلک غافل گیر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچاوي په کندوز کې د شدید جګړې له کبله ونیم زره کورنۍ بې ځایه شوي. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي ډېرې کورنۍ د کندوز په ښار او د خان آباد او امام صاحب په ولسوالیو کې دي. دفاع وزارت وی په کندوز کې د اردو ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته کړی ده. د آسیا زړه د استانبول پوسې د کانفرنس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا کوچنیانو د ګزاند د ویروس پاکه اعلان کړه. او د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري لیونل میسی ویلی له بارسلونا اوزی. خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون یو سوله ایز لاریون شوی دی. دغه لاریون ګډونوالو د جګړې له قربانیانو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې سولې ته لار هواره کړي او د خلکو او عام خلکو ته د زیان نه رسوي. دوی ویلي چې په افغانستان کې د جګړه تل په دغه اهدافو لمخې شوې چې ناسم تفسیر شوې دي او خلک یې گمراه کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خپور کړو.
په ننګرهار کې د جګړې د قربانیانو لسګونو وارثانو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د لاره هواره او مقدسات ته له جګړې خوندي شي. د غولارینوالو په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو 40 کلنو جګړو کې هیڅ یو ارزښت خوندې نه دی پاتې شوی او دا هر څه د دین له ناسم تفسیر او غلط استفادې ترسره شوی دی. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له افغان وژنې پرته بل څه نه دي او تر هر څه زیات پکې دینی ارزښتونه لکه جماعتونه، مدرسې، روغتونونه، جنازې، ودونه او د عبادت نور مراسم پکې په نښه شوي دي. لارینوالو له ښکېلو جنګي خواوو وغوښتل چې وربند وکړي او هر څومره ژر چې کېږي د سولې لپاره لاره هواره کړي. دوی زیاتوي چې د جګړې دوام افغان وژنې او د وطن ویجاړولو ته بهانې لټول دي او په خبره یې چې که یې مخنیوی ونه شي نو خلک به ولسي پاڅون ته مجبور شي.
الله چې اوقات خیر ویلی چې هغه کې بهتروالی دی نو سوله چې بهتروالی دی او سوله خیر دی. زه په ټولو ډلو باندې غږ کوم چې هغوی دې نور جنگ بس کړي او وطن ته سوله راولي. او زموږ مقدسات چې دي دا موږ ته ډېر زیات د ارث نه مخکې دي د خپل مقدساتو حفاظت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو د پیل او د وربند لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوي خو لا هم په هیواد کې دفي وژنې او بریدونه دوام لري. په دغو بریدونو کې تر ډیره دیني عالمان، قومي مخاور، د جماعتونو امامان او د سولې یو شمیر فعالان په نښه شوي دي. افغان حکومت د دې ډول کړنو تر شا د طالبانو لاس بولي، خو طالبان بیا دغه ډول کړنې د هغه چا کار بولي چې په خبره یې د سولې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو هڅه کوي. خو افغانان چې نور له جنګ ستړي شوي یوازې د وربند او سولې ناره کوي او غواړي چې یو بل ته د بهانو لټولو پر ځای دي وینه تویدنه بس کړي او سوله دې وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر چې په نننی لاریون کې د دغه ولایت د ولستونو په استازیتوب خبرې کولې، وویل چې د روانې جګړې قربانیان ولسونه دي او ولسونه نور جنگ نه غواړي.
جنگ تبایو بربادی رو ولی نور سوله غواړو او د افغانستان ولسونه نور د جنگ نه ستړي دي او چې په هر قیمت دواړه اړخونه هیله پیشنهاد داده چې زر ته زره د بین الافغاني خبرې شروع کړي تر څو په افغانستان کې دغه افغان وجنه او وجنه بنده شي. او نن لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې ډېرې خلق قربانی ورکړی دی، موږ مقدسات شهیدان شهیدان شوی دی او اندسې موږ ولسونه شهیدان شوی دی، د ماغې دی ولسونه په خاطر باندې چې زر ته زره بنوانی خبرې شروع.
د یادونه ورده چې د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې تیر میاشت افغان حکومت له لوري بلل شوی مشورتي لوی جرګې افغان حکومت ته د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو مشوره ورکړه چې ولس مشرغنی د منښتې په پر ډاډ ورکړ. ویل کېدل چې کله افغان حکومت سره پاتې 300 طالب بندیان چې افغان حکومت یې په کولب دي او نورو درنو جرمی مسایلو کې په لاس لرلو تورنوي او اتیا تنه خوشی شوي دي آزاد شي، نو درې ورځې وروسته به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، کومې چې لا تر اوسه یې څرک نه لیدل کېږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړا او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کې مو مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت لایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډومو، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولی دی.
السلام علیکم، د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازوله پر خطو باندې پیشي اخلي. سلایونه کې ته چی و ارته لري د شروالي اسناد ارته لري باران یا بعد یې ځای ونړي وزي پیشي پر شمول د کومندان یې میا صاحب د والي صاحب صدا خویش کوو. یا ترکیب دې ډېر ستړي ډېر ستړي د اړ خواز ستړي د جنگو د اړ خواز ستړي د جنډینو ستړي. وسلام،
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت تلال پوری ولسوالۍ د شنګول د کلینا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست او څنګه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي و مالی چې موږ سره د پاکستان د ایران ته تیر زموږ تاګ را تاګ تیر دی ته پاکستان ته به به اندازې دې تاګ را تاګ دې پاکستان ته زموږ د درخواست او افغانستان ته زموږ د پاسپورټونه چې باندې یا پاسپورټونه خلاص دي خو یې باندې دي تاګ را تاګ زمونږ باندې زمونږ ټول خو حکومتونه دا درخواست دا پیشنهاد دي چې دا غلاري مونږه ګلان چې دا غلاري مونږه خلاص دي دا څه چې زمونږ تاګ را تاګ جوړ غواړي مونږ نه شو تیرېدلې 15 ورځې ژوند دی.
الو، سلام علیکم. آزادۍ راډیو ته سلامونه. بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ګل سوالی د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي، موټرې موړي دي، سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خواهش کیږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
آزادۍ راډیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت کې په ولسوالۍ کې هغه مخابراتي شبکې شکار نه کوي دا لپاره کې
دادی ریڈیو سے یہ جہان منانا کو ہلمند ولایت سے خبر کو دراز نظامی سیدان ہوا کو کوک باندھے دراز ہلمند خالا کرو نظامی سیدان ہوا خل بتے اور کول کی واسطہ لڑے یا جگہ لڑے خل بتے اور کول کی خل بتنا اور کول کی واسطے یا جگہ هغه بیوازه بیولاه خلک ته نه رسېږي، هغه کوکو کله نه رسېږي، هغه خلکو ته رسېږي چې دی قدرتمن یو استا ولري یا یو په دغه کې ولاړ دی، هغه کولی شي هغه هک حقوق رسېږي، او بیوزه خلکو ته هک حقوق نه رسېږي، دا خپل حق نه ورسېږي. نمرې خو له په هغه لارې علاقه چې راکېسه یو مرسته او کومک خو هغه خو په هغه لارې علاقه موږ له دې سره زموږ سره دغه هیله ده چې دا د هلمند ده د شهیدانو سربازانو حق حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بېوال له بېوله خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کندهار ولایت اسمه اړیکه در سره نیولې ده، په دیارلس سوه اته نوي کښې ده د پارلمان دپاره چې د شکران پر د تذکیرو باندې ویل کېدله، نو د دغه معاشا تر اوسه پورې نه دي را کول شوي. دا دې بستا یو نیم کال یې وشو، کال یې څه بالا وشو، نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا معاشا را کوي نه را کوي. اوس موږ حال د چا سره ونیسو، د انتخابات کمیسیون ته ورغلي یو، هغه عسکر په دروازه کښې ولاړ دي، پرېږدي مو هم ده وایي څوک نشته، کمیسیون تړل شوی دی. د انتخاباتو کوم کمیسیون چې دلې په کندهار ښار کښې دي هغه معلومات مو کړي دي، نو هغه وایي دلته څوک نشته. بیا په زبان کښې کاسونه را جوړ شوی، تر اوسه پورې زموږ معاشات نه دي معلوم. وروره،
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه، د جری د ولسوالۍ څخه، د سنگسار د وطن څخه، د دیوارو د ساحې څخه، د سوکیانو د مسجد څخه، دا خواهش لرم په قوم نورزی، په قوم نورزی د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي، لکه انګور، بینډي، بانجان، رومیان، ترکاري او داسې نور شیان، چې زموږ میوې په پروش ورسوي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کښې ډېرې الې ځلې وکړي، که په طالب کښې مري خو هم افغانان دي، که په حکومت کښې مري خو هم افغانان دي، خو خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي، خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي. ومن الله توفیق.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی، السلام علیکم. زه برتمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام رسوم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لوران یو. کندهار په مربوطه ده کښې موږ پولیس څخه پنځه پنځه زره سپار دي، باید موږ غږ د کندهار چارواکو پورې ورسي. دا کومه لار زموږ کیسه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه شفیع الله رفیق یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د زرغون کلي د سیمې څخه مې زنګ وهلی دی، پیغام درته پرېږدم. په زرغون کلي کښې وروره جانه، دا غږ زما پیغام دي تر مسولینو پورې ورسېږي. وروره جانه، داسې غلاوې شروع دي چې سړی ونې که د کور راوتی، په عامه یې لوکتل درولی، د خلکو څخه شان اخلي. نو زما دغه پیغام دی چې باید تر مسولینو پورې دا خبر ورکول شي چې په دغه منطقي کښې د غلو مخ ونیسي. والسلام.
سلامونه نیکي له سنګره تلې یم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ویمکو ته سلامونه وایم. پس د سلام د یو افغان په توګه، د یو وطن په توګه، زما دا پیغام ده چې د ډیورنډ کرښه باندې پاکستاني ځواکونه بریدونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې را ځي، د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نه مې دا خواهش دی، دغه د یو افغان په توګه، د یو وطن په توګه وایم چې د دغې مخه ونیول شي. دغه زما پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلامونه نیکي له احترامات، عقل خان شریکم د ننګرهار ولایت نه بسامات. ما دغه پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ. روټانه موږ خو در باندې تاجکستان درکړې ده، او سبا د کارخانې په ټپ ودرېږي. دلته یې ډیورنډ کرښه نږدې ده، پوه شو چې غرنې نور سیند ته را نږدې شوي دي. دغه پیغام زما لوړپوړو چارواکو ته دی،
دل محمد د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د چشاخې د کلي څخه پیغام پرېږدم. موږ غوښتنه او مشکل دا دی چې د کندهار معارف باید موږ ته په جړی ولسوالۍ کښې مکتبونه جوړ کړي. په دغه کلي کښې چې زه نومونه اخلم، هېڅ مکتب نه شته. تشاخه پرمایان ابوغدی نیکلا نادی هیڅ مکتب نشته باید مرته مکتبونه جوړ شي موږ مشکل نه دی بیا و سلام بی احترام د ازادي رجو څخه ډېره مننه
السلام